پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهسته خبرونه په دې اخرنۍ خبري کړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه د بشیر ګواخ.
لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان بار کونسل وکیلانو له وزیر اعظم څخه استعفا لپاره نن له عدالتونو بایکاټ کړی. د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو لپاره د دغه ځای زده کوونکو مظاهره کړي. افغان او قزاق چارواکي پر امنیتي مسایلو باندې په ځینو موضوعاتو سلا شوي دي. په سپریم کورټ کې د پاناما لیکس په نامه د پاکستاني وزیر اعظم پر کورنۍ د درغلي او تورنو کیس د اوریدنې نن درېیمه ورځ حکومتي وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړل او یو ځل بیا یې وویل چې وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ یې درغلي نه ده کړې. په همدې حال کې د وکیلانو اتحادیې یا پاکستان بار کونسل نن له عدالتونو بایکاټ کړی او له وزیر اعظم یې استعفا غوښتې ده. اپوزیشن ګوندونه هم له وزیر اعظم استعفا غواړي. په پاناما اسنادو کې پر نواز شریف او د هغه په کورنۍ د لګول شوو تورونو د پلټنو لپاره جوړې ګډې پلټنیزې ډلې خپل رپورټ د روانې میاشتې په 10 تاریخ سپریم کورټ ته وړاندې کړی و چې حکومتي وکیلانو چیلنج کړی دی. نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا گورنر دفتر مخې ته د بیلابیلو ګوندونو سره تعلق لرونکو قبایلي زده کوونکو او مدني ټولنو غړو مظاهره وکړه. مظاهره چانو له حکومت غوښتل چې فاټا اصلاحات د نظرډۍ او قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل کړي. د قبایلي زده کوونکو د اتحاد مشر شوکت عزیز نن مشال رډیو ته وویل
په فاټا کې کم کرپشن روان دی، کم ظلم روان دی، کم جیلونو کې بے ګناه خلک پراته دي. نو دا اختیار ختمېدل دي، دا نور مضبوطول دي. د ټولو نه غټه مطالبه زموږ چې کم دا خیبر پختونخوا کې کېدل دي. 2018 الیکشن په قبایل کې د صوبایي اسمبلی کول دي او بے ګناه قبایل چې کم په جیلونو کې پراته دي هغه دي.
د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې قبایلي سیمو کې به اف سی آر قانون ختمیږي، بلدیتي ټاکنې به کیږي او په مرحله وار شکل به په خیبر پختونخوا کې دا سیمې شامل شي. اوس حکومت وایي چې دا کارونه به د ټولو سیاسي ګوندونو ته رضا حاصلولو وروسته عمل شي. د قطر بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د منځني ختیځ پر حالاتو خبرې کړې. د وزیر اعظم له دفتره پرون خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې وزیر اعظم د قطر بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې پاکستان د منځني ختیځ هیوادونو ترمنځ را پیدا شوی بحران سفارتي حل غواړي. په منځني ختیځ کې سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، مصر او بحرین په قطر د ترهګرۍ د ملاتړ تور پورې کړی او سفارتي اړیکې ورسره پرې کړې دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې تجارانو او ځایي کاروبارانو د بجلی نشوالي پر ضد په درېیمه ورځ هم خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی. نن په مینګوره کې د روانې مظاهرې په مهال د سوات ټولنو اتحادیې مشر زاهد خان وویل دوی د هغې بجلی بلونه ورکوي چې نشته دی.
موږ نه چا نه سوال نه کوو، په دې ملک کې آئین دی او قانون دی، د هغې سخت خپله مطالبه کوو چې نه مني را سره نو موږ نه دا منو، نه دا التزامیه منو او نه د پاکستان منو.
د بجلی تقسیمونکې ادارې وابډا سوات څنګه ویلي چې د بجلی ستونزه یوازې د دې ځای مسله نه ده بلکې د ټول ملک ده او حل هم د مرکزی حکومت په لاس کې دی. د بلوچستان په مستون کې نن سهار وسلوالو د سورلیو په یو ګاډي برید کې څلور کسان وژلي او یو یې زخمي کړی. دا موټر له کوټې کراچۍ ته روان و. د مستونګ تاڼې مشر عبدالقدوس خبرلان ته ویلي چې وژل شوي کسان ټول هزاره شیعه وګړي دي. په دوی کې یوه میرمن او درې سړي شامل دي. هزاره ډیموکراټیک ګوند او مجلسی مسلمین دا برید غندلی او د مظاهرو اعلان یې کړی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مورین ده منلې. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر قزاق چارواکو سره امنیتي مسایلو په اړه ملاقاتونو لړ کې نن د قزاقستان دفاعي او فضايي صنعت له وزیر بیبت اوتوم کولوف سره کتلی دي. د حنیف اتمر له دفتره په خبر شوې نه خبر پانه کې ول د هغه خولې ول شوې چې افغان ځوکونه د ترګر وړلو پر ضد مبارزه په کول سره په سیمه کې ترهګري خورېدو ته نه پرېدي. د خبر پانې تر مخه قزاقستان د دفاع او فضايي صنعت وزیر د افغانستان له هوایي ځوکونو سره د همکاري او تجربو د شریکولو ژمنه کړې. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان سر ویلي چې په یمن کې هوایی بمباری کې شل ولسی وګړي وژل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا بمباری پرون د جنوب غربي ولایت تایز په معوزه ضلع کې شوي. د خبر پاڼې تر مخه باور کېږي چې وژل شوي ټول کسان د یوې کورنۍ غړي دي. ځایي اوسیدونکي ویلي چې دا بمباری د سعودي عرب په مشرۍ هغو اتحادي ځواکونو کړي چې په یمن کې د شیعه یاغانو خلاف جنګیږي. د فرانس پوز مشر د خپل ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د بجټ کمولو په سر اختلافاتو له وجې استعفا ورکړې ده. نن جنرال پیری ډی وی لیډس په یو خبر پاڼه کې ویل چې نشي کولی نور د فرانسوي پوز مشري وکړي. نوموړی تر دې مخکې پارلمان ته ویلي وو چې هغه به د حکومت هغه پلان ته اجازه ورنه کړي چې د پوز له بجټ څخه 980 میلیونه ډالر کمی. ماکرون پر دې خفګان ښودلی او د رپورټونو تر مخه یې ورته ویلي وو چې مشر ماکرون دی له پوز څخه کمې کړل شوې پیسې د هغو 4.5 اربو یورو برخه ده چې د ولسمشر ماکرون ادارې په عامه ګټو لګولو لپاره اعلان کړی دي. د بشري حقونو د څار ادارو هیومن رایټس واچ او د ناروې هیل سینکی کمیټې نن په یوه ګډه خبر پاڼه کې وویل چې تاجک چارواکو د اپوزیشن هغو لسو سوله ییزو فعالانو خپلوان ګواښلي او بندیان کړي چې د جولای په 9مه یې په جرمني کې په یو کانفرنس کې برخه اخیستې وه. د جرمني کانفرنس دغه تړون د 6مې کلیزې د یاد د یادولو لپاره شوی و چې په تاجکستان کې کورنۍ جګړه یې په رسمي توګه ختمه کړه. د بشري حقونو یادو ادارو ویلي چې دې کانفرنس کې د برخه اخیستونکو کسانو تاجکستان میشت خپلوان بهر ته له تګ هم منع شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان ته سره د موسم حال او د پیسو به وي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.8 روپۍ او په 1.8 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.2 روپۍ او په 1.2 روپۍ 60 پیسې. یو ریال په 28.25 روپۍ او په 28.60 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو افغان په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 3.4 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور او کوټه کې وریځې وي او بنو کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 40 او په کوټه کې 40 او 40 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان په پاکستان سپریم کورټ کې د پاناما کیس په نننۍ ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستان خزانه وزیر وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړل. د پاکستان د وکیلانو لوی تنظیم بیا هم نن په ټول هیواد کې د لپاره کاربندي اعلان کړو چې د پاناما کیس پرل کې د سپریم کورټ له راتلونکو پریکړو سره خپل ملاتړ وخی.
حکومت سپریم کورٹ باندھے پریشر بلٹ اپ کو کوشش کرے نو منگا سپریم کورٹ سرا دا پارلیمنٹ دا روز منظور.
د قبایلی زده کوونکو سازمان بیا نن په پېښور کې احتجاج پیل کړی او له حکومت غواړي چې د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحات زر تر زره عملي کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګوره کې ځایي خلکو او سوداګرو نن د په منګوره کې د درېمې ورځې لپاره هم د بجلی نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. او د محمد نجن صاحب سرکاري سکولونو استادانو ته پر نوي تعلیمي نصاب د تربیه یو پروګرام پیل شوی.
نصاب چې کوم دې چن شوی دی جی طریق نصاب دور کې دا انګلیش ته باندې تک چې ټیچران ته کوم مشکلات دي نو هغه پکې په کوټه کې
پر یو شمیر نور سمېزو همدارز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا ورې دوه تل مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو په پاکستان سپریم کورټ کې نن په دریم ورځ د پاناما اسنادو کیس په اوریدنه کې د وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستان خزانه وزیر وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړل. عدالت وویل چې د ګډې پلټنیزې کمیټې د رپورټ څلورمه ماده د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ لپاره خطرناک ده. بلخوا اپوزیشن ګوندونه هیله مند دي چې تر راتلونکې جمعې ورځې پورې ښایي د یادې قضیې پریکړه مخته راشي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد تفصیل راکوي.
په نننۍ اورېدنه کې عدالت اویل بنیادي سوال دا دی چې د لندن فلیټونه کله اخیستل شوي دي. دې لپاره کمې ذرایع او وسایل په کار راوستل شوي وو. د اورېدنې پر وخت عدالت وینا وکړه د بنیادي سوال جواب ترلاسه شي نو خبره به ختمه شي. عدالت دا هم اویل چې شریف خاندان د خپل جایداد په اړه مختلف ذرایع ښودلې دي. د وزیر اعظم وکیل خواجه حارث عدالت ته وینا وه چې وزیر اعظم د لندن د فلیټونو سره څه تعلق نشته او نه یې مالک دی. ده وویل چې وزیر اعظم د ټیکس په اسنادو کې خپلې اساسې ظاهرې کړي دي او څه یې هم نه دي پټ کړي. خپلې وینا کې وویل چې د ګډې پلټنې سیډلې څلورمه برخه د شریف کورنۍ لپاره خطرناکه ده او په دې برخه کې د کاروبار په لندین خبرې اترې شوې دي. اورېدنه تر سبا پورې ځنډول شوې ده. په اورېدنه کې د دمې پر مهال مطبوعاتو سره په خبرو کې د انفارمیشن ټیکنالوژۍ وزیر مملکت انوشه رحمان وویل چې د ګډې پلټنې سیډلې رپورټ جبه داسې نه وه چې څنګه د یو حکومتي اهلکار نه امید کېدی شي.
جب جی آئی ٹی کی رپورٹ کو پی ٹی آئی کی رپورٹ سے تشبیہ دیا گیا
چې کله د ګډې پلټنې سیډلې رپورٹ ته د پاکستان تحریک انصاف رپورٹ سره تشبیہ ورک شو نو د هغې بنیادي وجه دا وه چې د هغې ژبه داسې ژبه نه وه چې د هغې تاسو د یو سرکاري افسر نه امید لرلی شئ. موږ د رپورټ راتلو نه مخکې هم د دې پوښتنو او اندېښنو څرګندونې کړې وې.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف یو غړی فواد چودھری وایي چې تر روانې جمعې پورې به دا مقدمه مکمل شي او فیصله به راشي. مطبوعاتو ته نوموړي وویل چې نن هم د وزیر اعظم وکیل د وزیر اعظم د اساسو په اړه عدالت ته د تسلۍ ور جواب ورنه کړی شو.
هغوی ګڼي او چې څنګه عمران خان وایي چې دوی ته خو به د پیسې د بهر نوړلو او په کرپشن کې سزا خو به کیږي خو دې سره دوی ته په دې هم سزا ورکول پکار ده چې دوی ټول قام کمق لګڼي.
تیر ورځ اورېدنه کې د ګډې پلټنې سیډلې رپورټ په اړه د سپریم کورټ وینا وه چې د یادې ډلې ثبوتونو جاج اخیستو پس به دا فیصله کیږي چې معامله کمې تحقیقاتي ادارې ته ولېږل شي یا د وزیر اعظم د نااهلۍ په اړه فیصله واورول شي.
په پاکستان کې د وکیلانو سازمان پاکستان بار کونسل د پاناما کیس په اړه د ګډې پلټنیزې کمیټې یا جی آئی ټی تر رپورټ راتلو وروسته د هیواد له وزیر اعظم د مستعفي کېدو غوښتنه کړې او نن یې په دغه لړ کې په ټول هیواد کې کار بندیز اعلان کړی و. حکومتي مسلم لیگ نون ګوند چارواکو بیا ویلي وزیر اعظم به د وکیلانو یا هم سیاسي ګوندونو د غوښتنې چې ګنې د استعفا وکړي و نه مني. احمد الله رپورټ راکوي.
د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین محمد احسن بوند نه پورس په لاهور کې د وکیلانو د ځنې نورو تنظیمونو غړو سره په ګډه ایوي خبري غونډه ته وویل چې د ګډې پلټنیزې ډلې د راپور تر مخه وزیر اعظم نواز شریف او د هغې د کورنۍ نور غړي په درغلو کې ککړ دي نو ورله پکار دي چې د خپلې چوکۍ څخه د استعفا ورکړي. نوموړي په سپریم کورټ زور راوړو چې د پاناما اسنادو مقدمه د انجام ته ورسوي او وزیر اعظم نواز شریف په شمول هغه وزیران دې هم نااهله وګرځوي څوک چې د ګډې پلټنیزې ډلې په راپور کې سوروار ګرځولې شوې دي. د پېښور بار اسوسییشن صدر فضل واحد مشال ریډیو ته وویل چې دوی هم د پاکستان بار کونسل په وینا نن عدالت ته ندی وړاندې شوي.
نو موږ سپریم کورټ سره د یکجهتیا لپاره نن دا ورځ منځو او موږ سپریم کورټ ته دا په نوټس کې راوستل غواړو چې د سپریم کورټ چې کومه فیصله راشي نو د هغې مطابق به موږ آئین سره قانون سره او انصاف سره ولاړ یو او د سپریم کورټ د فیصلې هر قسمه تحفظ به موږ د پاکستان چې څونه وکیلان یو موږ به دا کوو.
وکیلانو د قومي اکشن کمیټي غړی او د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن پخوانی جنرال سیکرټر نصیب الله ترین د نننی هړتال په حق لوایي
صبح کې هم چې های کورټ بار اسوسییشن دی او بلوچستان بار کونسل دی او کویټه بار اسوسییشن هم د دې په فیصله سره اتفاق کړی دی او د هړتالو سره هم مرسته کړې ده.
د ذکر دا چې د اپریل په 6 منېټه د سپریم کورټ لخوا د پاناما کیس فیصله راتلل وروسته په 22 منېټه د لاهور های کورټ بار اسوسییشن صدر چودري ذوالفقار علي د یوې خبري غونډې د لارې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو که وزیر اعظم یې غوښتنه ونه منله نو وکیلان به یې پر ضد په ملکی کچ تحریک پیلوي. خو د وزیر اعظم نواز شریف مشیر امیر مقام په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د وکیلانو او یا د سیاسي ګوندونو په غوښتنه وزیر اعظم به هیڅکله هم استعفا ورنه کړي.
سپریم کورټ داسې ویلې وې چې پرایم منسټر دې ریزاین کړي او بیا پرایم منسټر نه ریزاین کوله بیا ټیک ته چرچو احتجاج کولې په دا حدود جمهوری اقدار هم خلاف خبره کړي او خپل عدلی هم نه مني.
د یادونه دا چې وکیلانو نن د شروع په ورځ اسلام آباد، پېښور، لاهور، کراچۍ او کوټې په شمول د ملک په مختلفو برخو کې عدالتونو ته د وړاندې کېدو څخه بایکاټ کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان د فاټا اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد نن په پیښور کې اول یو احتجاجي لاریونونه وروسته د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزي راته وویل چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو او مشرانو هم په دغه احتجاج کې برخه واخیسته. د احتجاج کوونکو یو نماینده ډلې د خیبر پختونخوا له گورنر سره ولیدل، خو دوی بیا وویل چې له هغه سره خبرې ګنې ګټورې ونښتې او دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د زلان یوسفزي دغه خبرې اورو.
قبایلی زده کوونکو د احتجاج د سهار 9 بجو نه شروع دی. اول دوی د قیوم سټیډیم مخې ته راغونډ شول، د هغه ځای نه لاریونو کور تر گورنر هاوس تر مخې پورې تقریبا 3 کیلومتره فاصله جوړیږي. په 11 بجې باندې د گورنر هاوس مخې ته احتجاج ناشته پیل کړه. په دې احتجاج کې مختلف د فاټا سیاسي اتحاد غړو څخه ګډونکو پوښتنو د سیټ ریټ مشر سره محسوس او د امینو په اړه کې شامل وو. دا عوامي سلګون مرکزي جنرال سکرټري میا افتخار حسین د احتجاج تر هغه احتجاج کوونکو ته وینا وکړه. دغه شان د پښتون سټوډنټ فیډریشن، وطن سټوډنټ فیډریشن، نېشنل سټوډنټ فیډریشن، د پاکستان تحریک انصاف، د زده کوونکو تنظیم او د جماعت اسلامي، د زده کوونکو د تنظیم لري د هغه غړو په احتجاج کې سره ملګري شوي دي. وګورئ په کړه د دې د زده کوونکو د روکني کمیټي او گورنر هاوس ته ورغله. گورنر هاوس کې مذاکرات په کار باندې ورغلي وو چې د گورنر هاوس نه بهر راووتل او وی ویل چې موږ د گورنر سره مذاکرات کې دي ناکامه شو. موږ خبرې وځو موږ غوښتنه ده پلوګم کې نه خد بل دا ویل چې تاسو دا یا حرام کې دی وو ته د گورنر هاوس مخې ته کوم یو څه نشته صدر او د جی ټی روډ ترمنځ دا څنګه سره پاتې دا احتجاجي دا نه وانه را و چې ټول لګو او د خوراک او بور پروګرام یې کوم نه مو او دا د کوم کې وي د موږ باندې شپه کې کوم نه دلته کې وي چې موږ ټول د قبایلی سیمو څنګه مو دلته کې څنګه ولسته
د پیښور د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی و چې په همیات خار کې د فاټا زده کوونکو سازمان لخوا چې نن کومه احتجاجي ناسته پیل شوې په دغه اړه موږ ته معلومات راکول. اوس په ورشو د خیبر پختونخوا سوات ته دغه سیمې په مرکز منګوره کې نن د درېمې ورځې لپاره هم د بجلی او خلو بو د نشتوالي پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه وساتل شوه. د سواد د سوداګرو اتحادیې په غوښتنه نن په یاده ټوله سیمه کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي وو. د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
سواد کې د بجلی نشوالی نیټه 1300 ته رسیدلې ده. دوی د احتجاج په توګه روډ هم بند کړو. وروسته تجارتي اتحادیې لوی احتجاجي مظاهره نشاط چوک منګوره کې وکړه چې ورته د سواد ټریډر فیډریشن صدر عبدالرحیم پلا وینا کې ویل
د خدای په خاطر چې بجلی لاړ شي لاس ته په یو یو کټ کې دوه دوه کسان پراته دي او د دې بجلی دلاته زمانه ټول ماشومان سره مو خونه زما کوټه ده. افسوس خبره ده او د دې بجلی دلاته
د تجارتی اتحادیه په وینا منګوري بشمول د سوات لرو برکې لکه بریکوټ، چارباغ، خوازه خیله، مټه او کابل کې لوی تجارتی مرکزونه بند کړی شي ول. دوی سره د سوات هوټل اسوسییشن هم د هړتال او احتجاج اعلان کړی. نشاط چوک کې احتجاجي مظاهره ته د سوات هوټل اسوسییشن مشر زاهد خان ویل چې بلونه پوره ورکو ولې بجلی نشته.
من نشانه سوال نکو پتی من که این ده قانون نه داغی سخت پنه مطالبه کو چی نه منی ده سرا نمان نمو دا منو ندار که زان یه منو آنتا ده پاکستان منو.
منگواره که عام الاسم ده بجلی نشوالی پریاد کوی او وای چه ده سرا سیمه که ده ابو هم سخت نشواله ده. عمر دیر چه پا منگواره که مزدوری کوی وای دوی ده احتجاج مرستی کوی زکا چه دوی تا لوی مشکلات دی.
ده بجلی دلاسه تکلیف هر سلی ته سیوا شده جی کاروبارونه نشته، بجلی نشته، پکورونه کې وب نشته، لکه د بجلی د تکلیف چې څومره دی د دوسونه منګور چنن بند دی بجلی د پاره بند ده.
د سواد تجارتی اتحادیه مشران وای کچره د بجلی دغه لوټشینګ زر تر زر کم نکړي شو نو دوی به د بجلی بلونو ورکول څخه انکار شي. بلخو د بجلی ورکونکو ادارې واپډا مقامی غړي وای چې لوټشینګ د مرکز لخوا کیږي نو ځکه دی کې دوی به اختیار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو.
د بلوچستان په مستونګ کې نن پر یو موټر د نصرګند وسلوالو په ډزو کې د یوې مرمنې په شمول څلور کسان وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د وژل شوو کسانو تعلق له هزاره قبیلې سره ښودل شوی. ایوب ترین له کوټې رپورټ راکوي.
د کوټ څخه 50 کیلومتره لري وسوی لور ته و مستونګ شارت نزدې نن سار وختي هغه مهال د نصرګند وسلوال له لور پر موټر باندې ټکان وسول. کله چې په یو شخصي موټر فیلډر کې 15 کسان د کوټ څخه د کراچي په لور روان وو، په پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور کسان وژل شوي او یو بل کس ټپي شوی دی. څوک چې سم د لاسه د مستونګ روغتون ته رسول شوی دی. د ټکان وروسته وسلوال کسان پر دوو موټر سایکلانو په تیښته کې بریالي شوي دي. بل خواته پولیس او سرحدي عسکرو د پیښې سمدستي وروسته هلته رسېدلي او د مشکوک کسانو پلټنه پیل کړې ده. خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې تر اوسه د دې وروستۍ پیښې ذمواري په غاړه اخیستې ده. هلته د پیښې وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د مستونګ د پولیسو مشر غنرفر علي ویلي دي چې د پیښې وروسته د مستونګ شاوخوا سیمو کې پولیسو او سرحدي عسکرو و خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی او اله څرګنده کړه چې ډېر ژر به په پیښه کې تورن کسان ونیول سي. دغه ډول د مستونګ د پولیسو د تاړنې مشر عبدالقدس په وینا چې په پیښه کې وزل سو کسانو کې میرمن رخصانه بیبي، مرتضی، محمد آصف او غلام سرور شامل دي. څوک چې د ازاره ټاون کوټې اوسېدونکي دي. دلته د مرستندوی ادارو ایدی د یو چارواک په وینا چې د ډاکټرانو د پوسټ مارټم وروسته به دوی د مستونګ څخه د مړو و کوټ ته د رارسولو کار پیل کړي. دلته په کوټ کې د ازاره ډیموکراتیک ګوند د مشر عبدالخالق هزاره لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د مستونګ اوسنۍ پیښه د بلوچستان د خلکو په زړو کې د یو بل لپاره نفرت پیدا کولو یوه هڅه ده. به په ګډه سره دغه هڅې ناکامه وګرځوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا له وزیر پرویز خټک تیر ورځ د بټګرام او کوهستان ضلعو له مشرانو سره په کړې وجرګه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ په پروژو کې د هغوی د اغستل شو ځمکو به له قانون سره سمې پیسې هغوی ته ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بټګرام د خلکو استازی وای وزیر اعلی ورسره منلی چې د مارکیټ ریټ مطابق په د سیمې خلکو ته د هغوی د ځمکو پیسې ورکي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د بټګرام نه د صوبایي اسمبلی غړی شاه حسین چې په دغه محل موجود و مشال ریډیو ته وایي
مطالبه دا وه چې موږ له تاسو د ځمکو ریټ راکړئ د مارکیټ ریټ مطابق. چې پرنسپل ته چې کله دا خبره روان دی خونه چې پرنسپل چې قانون څه وایي نو ایس ایم بی آر څه وایي چې قانون خدای وایي چې دا مارکیټ په ریټ باندې ورکړي. دا خلک چې کومه مطالبه کوي دا ټیک ده. چې پرنسپل ته وایي چې بس دا چې کوم قانون وایي او د قانون د لاندې دوی له مداد مارکیټ ریټ مطابق ورکوي.
په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتنو د حق لپاره اواز پورته کونکي او د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي په کار د سرنګ معاوضه چې د پنجاب د ځمکو په بدل کې ورکړې شوې ده د پښتونخوا ولس ته هم هغه رنګ معاوضه ورکړې شي.
چې د ملتان نه شکر ته وګورې نو په لاره کې شړې دي، پکې نه آبادې شته دي، په بالکل افغانستانونه دي. هغوی هم ریټ دوی د اتیا لکو د اویا لکو د پنځوس لکو روپۍ کنال نه کم دی. زمونږ د بټګرام او د منسیرا او د هریپور د دې چې کم ځمکه ده دې دا خو ډېره قیمتي ځمکه ده. دغه شنه ده، دغه دوی په یو لک یو ورته بیا دوه لکه کنال ورته.
خو د صوبایي اسمبلی غړی شاه حسین وایي د وزیر اعلی سره د تیر ورځې په جرګه کې دا فیصله شوې ده چې اغیزمن شوی خلکو ته به د مارکیټ د نرخ مطابق معاوضه ورکول کیږي.
بعضې د موږ خپلو پښتو کې جوارداره وي چې کومه کې جوار کرلی کېږي، بعضې د موږ سوردر وي کومه کې جروجي کېږي. مطلب یې دا چې په موقع باندې زمونږ د ځمکې د کوم نوعیت مونږ بیا د نوعیت مطابق پیسې راځي. دا خبره مو منلې
ده. یاد دې وي چې په هزاره ډیویژن کې د سی پیک په سړکونو او نورو جزئیاتو باندې کار په تیزۍ سره روان دی او دې لړ کې د ځایي ولس ځمکې هم په دغه پروژه کې راغلي دي. خو لا تر دې دمه ځایي ولس ته د ځمکو د تاوان پیسې نه دي ورکړې شوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په قبایلي سیمو کې رایج په اف سی آر قانون کې د وخت حکومت په 2011 کال کې بدلونونه وکړل. خو ځایي ولس وکیلان وایي چې انتظامیه پر نوو بدلونونو عمل نه کوي. ځایي ولس شکایت کوي چې په دا وروستیو کې د فاټاله بېلابېلو برخو یو شمېر کسان د اجتماعي ذمهوارۍ تر دفې لاندې نیول شوي دي. دا چې په اف سی آر کې شوي نوي ترامیم ولې نه عملي کیږي، د دې پوښتنې ځواب د مجید بابر په دې رپورټ کې وو.
په قبایلی سیمو کې د یوې صدۍ نه عملی د اف سی آر د قانون د اجتماعي ذمهوارۍ په شکونو کې په 2011 کال کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری ترامیم کړي وو چې له مخه یې اوس پولیټیکل انتظامیه د کومې قبیلې املاک نه ضبط کولی شي او نه ویجاړولی شي. په قبیلو مالی جرمانی نشي لګولی، خو په دې نږدو کې په جنوبي او شمالي وزیرستان، مومندو او خیبر قبایلی سیمه کې د پولیټیکل انتظامیې لخوا په لسګونو کسان نیول شوي دي. پوښتنه دا ده چې د دې ترمیمونو باوجود که د قبایلی سیمو ولس اوس هم د زوړ قانون له مخه نیول کیږي، نو هغوی له څه پکار دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اعجاز مومند وایي،
ډیره د افسوس خبره ده چې کوم ظلم د اختیار د لاندې کیږي هغه تر اوسه پورې کیږي. گورنر سیکریټ دا د دې ډیره غټه ناکامي ده. کوم واقعې چې په وزیرستان کې شوې ده، مخکې په مومندو کې شوې وه، باجوړ کې هم داسې څه واقعې شوې دي چې په زور باندې یو فریق جرمانه شوی دي او دا غوینه یو لک دوه ټول ګروپې اخیستي دي. دا بالکل غیر قانوني دي. د دې بنیادی حقوق چې کوم دي هغه دمه شوی دي.
سیاوه میاشت مخکې د جنوبي وزیرستان د واڼي په یو روغتون کې د اور لګیدو او دو امبولانسونو ته د زیان په تور د یادې سیمې پولیټیکل انتظامی د کرمسخیلو وزیرو قبیلې شپېته کسان نیولي وو چې تر اوسه د دوی په ولکه کې دي. د یادې قبیلې یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
موږ دا وایو ورته کرمسخیل قوم زما جرګې کې خپل موجود وو چې ما کلاس فور در کړی دی، ما چوکیدار در کړی دی، نو هغه نه ته تپوس وکړه خود په کلي کې ته خلک څنګه نه شې، ته کورونا ته څنګه پسې راځې، په چار دا اختیار کې ته چې کوم سرکاري پټکونه دي، کوم روډونه دي، نکه باندې دي، هغه باندې گرفتارې کیږي. نو دا خو دې ځلې خو بېخي اختیار نه بالا دی چې کوم کردار وکړه. نو زه دا یم چې دا خیری هات ودی چې دې وکړه. نہ کرمسخیل قوم دا منلی دی، نہ دا کرمسخیل قوم منی.
خود فاٹا سیکریٹریٹ ویان سلام وزیر وای چې په قبایلی سیمو کې عملی د اف سی آر په قانون کې په 2011 کال کې شوی ترامیم عملی شوی دی او زیاتوی
اوس د قانون لاندې صرف یا سره د ساده وینې رشتہ دار ستا کزن نه فرست سیکنډ ترډ کزن صرف هغه کسان و گرفتار کېدل شي او پورا قبیله په دې باندې نشي نیولا. په سوت وزیرستان کې کم کې دې کې مو هغه خلک گرفتار کړی دي چې کم د دوی نږدې کسان دي. خو دا څنګه چې په دې باندې پورا هغه قبیله نیول کیږي او په غټ لیول باندې دا څه پکړ ځکړ نه شوی.
سلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې کچا ته هم په قبایلی سیمو کې د انتظامی لخوا سستون رامنځته کیږي، نو د هغې پر ضد د فاټا ټریبیونل ترڅنګ د اف سی آر کمشنر ته درخواستونه ورکولی شي.
د مسجد بابر رپورٹ مورد د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د جوړیدونکو کرم تنګي ډیم لومړی مرحله په اړه ځایي ولس شکایت کوي چې په دغه لوی منصب کې دوی نظر انداز کړل شوی او له انجینر تر مزدور پورې له بهر خلک وروستل شوی دي. عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
د سپینوام شامیری اوسیدونکو نیک نواز خان وایي د کېتو بند لپاره د ځمکې قیمت هم دولت هغه مقرر نه کړ کوم چې د دوی حق وو او مقامی خلکو ته په دې کې د روزګار موقع هم ور نه کړل شوی.
دا انډستری زون د پسپینوام شه فیز 1 چا خاص کر د ګو شمیری پمزکه شه د کیم زرخی زمزکه دا په غا شرسی په ډیم شه چا کیم ریټ ته پاور سره ای گرینی خو به هر حال ا ریټ میشته مل شو نه بل دا دو چې لوکل کا سون شه تعلیم افتا کا سون هشت ان شاء الله او نیر انجینیر شتر شه او هغه کا سون د نو خلی.
یوسف هارون وای د غلو یا منصوبه ده خو د غلطه د انجینیر نه تر لیبر یا مزدور پورې ټول د بهر خلق دي او ځای خلق نظر انداز شوی دي.
دا غیلی دي د حکومت نه چې دلته چې څومره خلق اخلي د کا انجینیر دي، کا سب انجینیر دي، کا لیبر دي، کا ډرایور دي، کار اپریټر دي، ټول نان لوکل خلق اخلي. نو موږ دا مطالبه کوي د حکومت نه چې دلته د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام خاص چې چا علاقہ په دې کې انجینیر هم شته، په دې کې ایم ای ایم بی ای خلق شته، نو هغه په دې
کلامو چې په دې اړه فاټا سیکریټریټ کې ډایریکټر انفارمیشن او ترجمان فاټا سیکریټریټ عبدالسلام وزیر نو پوښتل، نو دوی وویل چې ټیکنیکل سټاف کا مقامی خلق نه وي نو د بهر نه یې اخلي. البته نور افرادی قوت د مقامی خلکو حق دی چې دوی به نوټس واخلي.
خبره د ټیکنیکل دغه تعلق تای نشي نه بهر نه سلای هایر کولای شي. ویل چې یو خبره ټیکنیکل وی که په مقامی خلک شه دا سه ټیکنیکل سلای وی انجینیر وی دی او د کار په ایکسپرت وی ماهر وی نو یقینا هغه هایر کېدل شي چې کی مقامی لیبر دی چې پاشو د لیبر تعلق تای نو پاشو مقامی خلک دې اسکدل شي او مقامی خلک ته مقاور کېدل شي.
دا یادونه ده چې کورم تنګي ډیم لومړی مرحله کې توبن باندې سومیاشت وړاندې کار پیل شوه چې دغه منصوبې لپاره د امریکا یو اس ای ای ایڈی پاکستان وابڈا محکمے تا اتنیم اربا روپے ورکڑے او دا چارواکو پوینا دا غبن نبا دا او بخور ترسنگ اتلس میگاواٹا بجلی یا برک ہم پیدا کولی شی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ریڈیو تا غوگی اوریدن کو پا پی خور کے دا مازیگر پینزنی میں بجے شوی دا بچری گواخ نا دا خبرونو لنڈی زورو.
په سپریم کورټ کې د پانامه لیکس په نامه د پاکستانی وزیر اعظم په کورنۍ د درغلیو تورونو کیس د اوریدنې نن درېم ورځ حکومتي وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړل. یو ځل بیا ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ درغلی نه ده کړې. په همدې حال کې د وکیلانو اتحادی یا پاکستان بار کونسل نن له عدالتونو بایکاټ وکړ او له وزیر اعظم یې استعفا غوښتې. نن په پېښور کې د خبر پښتونخوا گورنر دفتر مخې ته د بیلابیلو ګوندونو سره تعلق لرونکو د قبایلو زده کوونکو او مدني ټولنو غړو مظاهره وکړه. مظاهره چانو له حکومت غوښتل چې فاټا اصلاحات دې نظرنډي او قبایلي سیمې د خبر پښتونخوا کې زر تر زره شامل شي. د خبر پښتونخوا په سواد کې تجارانو او ځایي کاروبارانو د بجلی نشوالي په ضد په درېمه ورځ هم خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی. دوی له حکومت غوښتل چې زر تر زره دې دوی سره د بجلی په ورکولو کې مرسته وکړي ځکه چې د دوی په وینا دې سره کارخانې بندې دي. د بلوچستان په مستون کې نن سهار وسلوالو د سورلیو په یو ګاډي برید کې څلور کسان وژلي او یو یې زخمي کړی دی. د مستون تاڼې مشر عبدالقدوس خبریالان ته ویلي چې وژل شوي کسان ټول هزاره شیعه وګړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دفتر نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د قزاقستان سره د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ پر چوکاټ هوکړې ته رسیدلې دي. د خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا هوکړه نن قزاقستان ته د حنیف اتمر د سفر په مهال شوې. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایس آر ویلي چې په یمن کې هوایي بمباری کې شل ولسی وګړي وژل شوي چې ماشومان هم پکې دي. د فرانس پوز مشر د خپل ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د بجټ کمولو په سر اختلافات له وجې استعفا ورکړل.
اوس د دینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی له محمد عمران اورو.
د پاکستان ډان ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د هند لخوا په پوله د ډزو وروسته د پاکستانی او هندي فوج د مشرانو لخوا رابطه شوې او د پاکستان د فوج د عملیاتو د څانګې مشر لخوا هند ته خبرداري ورکړل شوې کلوې زیان نه غواړي نو باید کلک ګامونه پورته کړي. ادارې لیکي تر ټولو ښه لار د خبرو اترو دا اوس د دواړو هیوادونو لخوا یو پیاوړی سیاسي بیان دا تاوتریخوالی کمولی شي. خو دا هم د دریم هیواد له مرستې بغیر ممکن نه ده. دوه هیوادونه امریکا او چین کولی شي چې دوی سره مرسته وکړي خو د څو ورځو راهیسې د چین او هند اړیکې سمې نه دي. امریکا په څو ورځو کې د افغانستان لپاره خپل نوی تګلار اعلانوي چې ښکاری پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي. نو په داسې حال کې هم هند او پاکستان کولی شي چې د خبرو اترو د لارې ټولې ستونزې هواري کړي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې پر لپسې بریدونه دا ښایي چې په دې سیمو کې د وسلوالو نیټورک یو واري بیا فعال شوی. د ضربي عضب عملیاتو څه وخت پورې د وسلوالو په کاروایانو کې کمی راوستی و چې ښکارېدل د دوی فعالیتونه ختم کړی شوي دي. د رد الفساد عملیاتو هم پټ وسلوال په نښه کړي وو خو لسه مودې راهیسې یو واري بیا وسلوال د خپلې موجودګۍ احساس ورکوي. ادارې زیاتوي چې د وسلوالو یو واري بیا فعال کېدل دا ښایي چې د بهر ملکي استخباراتي ادارو مرستې له دوی سره شروع شوي. امنیتي ادارې که یو اړخته د ملک دننه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي نو بل اړخته د پولي پورې نه د مرستو مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کول کیږي. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د لوړو زده کړو اداره یا ایچ ای سی په 2002 میلادي کال کې د ښځو زده کړو او د څېړنې کلتور ته د ودې ورکولو لپاره جوړ کړی شوی و خو له بده مرغه یو نیمه لسیزه تېرېدو وروسته هم دې ادارې هیڅ نه دي کړي ځکه چې په نړۍ کې 1500 غوره پوهنتونونو کې دا وخت د پاکستان یوازې یو پوهنتون شامل دی. ادارې وړاندې لیکي چې د حکومت لخوا د فنډ نه ورکول د دې لویه وجه ده. روان کال د حکومت لخوا د ادارې د پرمختیايي منصوبو لپاره 1.5 ارب روپۍ ندی ورکړې شوی او تیر کال هم د ادارې فنډونه تر 85% پورې کم کړې شوی وو. اوس د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسن اقبال په یو دستوره کې د ایچ ای سی په فنډ کې د 50 ارب روپو د زیاتوالي اعلان کړی چې ښکاري د دې وروسته به ولاړې منصوبې مخ پر وړاندې لاړې شي. خو باید د یاد وساتلی شي چې تعلیمي اسانتیاو او معیار ښه کولو نه بغیر یو قام هم پرمختګ نشي کولی.
او د نړۍ مطبوعات
د اټلانټیک ډیلی ورځپاڼه په یو مقاله کې پر هغه وړاندې شوي پلان نیوکې شوي چې له مخې د افغانستان لپاره یو شخصي ځواک ګمارل او د هغې مشري یو وایسرای ته سپارل دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی پر دې کار کوي چې د ایران او نړۍ طاقتورو هیوادونو ترمنځ په اټومي تړون کې موجودې نیمګړتیاوې لرې کړي. د دواړو لیکنو لنډیز له اسرا عالم مومند اورو.
اټلانټیک ډیلی نومې ورځپاڼه لیکي نن سبا په واشنگټن کې پر دې جذباتي پلان خبرې روانې دي چې په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو لپاره باید امریکا یو شخصي ځواک وګماري. په داسې حال کې چې له 2001 کال راهیسې امریکا په افغانستان کې جګړه کوي چې پرې اربونه ډالره مصرف شوي، اوس داسې فکر کېږي چې له یادګام سره به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې له دلدله راووزي او تر څه حده به مسله هواره شي. خو د مقالې کوونکي په خبره له دې پلان سره حالات نور هم خرابېدای شي. دا رسول هغه چې په دې وروستیو کې وال سټریټ جورنال د اریک ډی فرانس یو مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي دا پلان وړاندې کړ چې باید په افغانستان کې د جنګیدونکو ځواک شری یا وایسرای ته ورکړل شي، کوم چې بابیا نیخ پنیغه ولسمشر ټرمپ ته رپورت ورکوي. که څه هم دغه امریکایي وایسرای چې په افغانستان کې د قلاری راوستلو لپاره به د هر څه کولو اختیار ورسره وي او یو شخصي جنگیدونکو ځواک به هم ولري، خو دا ده چې په افغانستان کې به ورسره امن نور هم خراب شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران او نړۍ طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون ختمولو مخکنی او دړکو برعکس چارواکو ویلي دي چې د ولسمشر انتظامیه له امریکایي متحدانو سره د نږدې نه پر دې کار کوي چې په یاد تړون کې موجودې نیمګړتیاوې لرې کړي. په دې نیمګړتیاوو کې ځینې هغه اټومي بندیزونه هم شامل دي چې د یوې لسیزې یا څه باندې لس کاله تیرېدو وروستو یې میعاد ختم شوی. چارواکو دا هم ویلي چې پر ایران به له دې کبله نوي بندیزونه لګوي چې بیلیسټیک میزایلو جوړولو او نورو فعالیتونو ته یې دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انتظامی د دوشنبه په ورځ د دې خبر پخلی وکړ چې ایران د 2015 کال پر اټومي تړون عمل کوي او پر دې هیواد به د بندیزونو نرمولو بهیر جاری وي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
پ اتمنټه د پاسا سلورو بجو
سپینه مانه وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او دغه روسی سیال ولادیمیر پوتین په جرمني کې مختصر خبرې کړې دي. د امریکایي چارواکو په خبره باید د لیدنې ته د رسمي ملاقات په سترګه ونه کتل شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې له پوتین سره په پټه د ماخام ډوډۍ خبرونه ناسم دي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه رپورت له انیس اجمل اورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې سپینې ماړه د جولای 14 نیټه ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسي سیال ولادمیر پوتین روانه میاشت په جرمني کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې پر مهال خبرې کړې دي. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د دې خبرو په اړه وړاندیزونه ویلي شوي. د جولای 14 نیټه دواړو ولسمشرانو په رسمي غونډه کې برخه واخیسته چې تر دوه غنټو پورې دوام وکړ. د سپینې ماړه چارواکي وایي ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین د جرمني د وزیر اعظم په قربتوب د ماښام ډوډۍ وروسته مختصر خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان مایکل انټن که څه هم ندی ویلي چې دا خبرې څومره اوږدې شوې، خو وی ویل چې دا لیدنه باید د یو رسمي ملاقات په سترګه ونه کتل شي، بلکې د دوو مشرانو لنډې خبرې وي. د سپینې ماړې یو بل چارواکي هم پر دې ټینګار کړی چې د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین ترمنځ دویم ځل لیدنه نه ده شوې، بلکې د ماښامي ډوډۍ په پای کې لنډې خبرې وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولای 14 نیټه په یو ټویټ کې ویلي چې له پوتین سره په پټه د ماښامي ډوډۍ خوړلو په اړه خبرونه ناسم دي. هغه ویلي چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشران او ښځې یا خاوندان یې د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل په بلنه ورغلي وو او میډیا له دې خبر ده. ولسمشر ټرمپ په ټویټ کې ویلي درو خبرونه وروستر بلې له صداقت لري کیږي او په جرمني کې د نړۍ شلو سترو اقتصادي هیوادونو د مشرانو لپاره جوړه شوې ماښامي ډوډۍ ته هم ځینې خلک ناسم ګوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال انتخاباتي کمپاین پر مهال د روس د لاسوهنې د تورونو له وجې تر سختې څارنې لاندې دی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه تورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي نېشنل انټرست مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ او د هغې د څرنګوالي په اړه یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي چې امریکا رښتیا غواړي چې د افغانستان له خاورې د جګړې او نامنۍ او ټغر ټول شي، نو هغه هیواد ته د اضافي سرتیرو لګلو ترڅنګ یو لړ نور کارونه هم باید وکړي. د دې لیکنې تفصیل درته وړو. د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وايي روان دوبه په افغانستان کې ترهګر بدونو نور هم زور واخیست او دغه هواد جګړه لا پسې تیز شوه. د نامنې په دغه تازه پیښو کې لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله واوخته. د لیکنې تر مخه په دا وروستیو کې افغانستان ته د یو شمېر نور امریکایي سرتیرو لیږلو خبرونه خپاره شول. خو لیکنه وايي که امریکا رښتیا غواړي د افغانستان له خاورې د جګړې او نامنېو ټکر ټول شي، نو هغه هېواد ته د اضافي سرتیرو لیږلو ترڅنګ نور هم یو لړ کارونه وکړي. دا مهال چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د ستراتیژۍ جوړولو موضوع ګرمه ده، داسې انګېرل کېږي چې دغه نوې تګلاره به د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د هغې په مقابله کې له بریا سره مخامخ نه شي. په لیکنه کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس خبره راغستل شوې چې د امریکایي کانګرس یوې کمیټې ته ویلي افغانستان ته د نورو ځواکونو لیږلو هدف د افغان ځواکونو د تربیې او هغوی ته د سلا مشورو ورکولو چارې پیاوړې کول دي. بیا هم افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو لیږل د هغه هیواد لپاره د امریکا د یوې پراخې ستراتیژۍ بدیل نشي کېدای. لیکنه کاږي په اوس وخت کې تر ټولو زیات پام د افغانستان په جګړه کې د امریکا او افغان حکومت د همکارۍ ټکی ته باید وشي. په لیکنه کې د هغو احتجاجي مظاهرو یادونه شوې چې په تېره جون میاشت کې د کابل ښاریانو د ناامنۍ د پرله پسې پیښو له کبله د افغان حکومت پر ضد وکړې. د افغان حکومت دننه د ولسمشر او اجرائیه مشر ترمنځ د اختلافاتو موضوع ته په کتو دغه حکومت د پایښت په اړه خلک اندېښنې څرګندوي. سربیره پر دې د شفافیت نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل رپورټ کې افغانستان د نړۍ یو له فاسد ترینو هیوادونو یاد کړی دی. لیکن وايي امریکا به هله طالبان له افغان حکومت سره خبرو کولو ته اړ کی چې د پاکستان پر خاوره طالب مشران او د غوی پټنځایونه په نخښ کړل شي. په لیکنه کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په حواله زیاته شوې حکومت یې هڅه کوي د افغانستان مسئلې ته یو سیمه ایز حل ولټوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستاني ډان رسپانی ولیکنه وايي که څه هم د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان د خپل هیواد پالیسیو ته یو نوی یا جدید شکل ورکول غواړي، خو د نوموړي د بهرنیو چارو پالیسۍ د منځني ختیځ په ګډون د دغه سیمې لپاره ښایي ښې پایلې ونه لري. تفصیل اسرار عالم مومند اورو.
دان مسپانه لیکي تیره میاشت سعودي حکومت اجازه ورکړه چې د سرکاري سکولونو جنکۍ زده کوونکي په فزیکل ایجوکیشن یا د بدني روزنې په تعلیم کې برخه اخیستی شي. مقالکون کې ماهر علي په خبره لدی دا ثابتېږي چې سعودي عرب ته په جدید نړۍ کې د داخلېدو لپاره لا هم ډېر اصلاحات کول دي. خدا په ظاهره د سعودي عرب د ولی عہد محمد بن سلمان د 2013 هغه پلان برخه ښکاري چې هدف یې د سعودي عرب د قرون وسطایي یا منځنۍ پیړۍ د وخت پالیسۍ په جدیدو هغې بدلول دي. خو په عین حال کې ولی عہد د وهابي مسلکه سعودي شهنشاهیت سیمه ییز اثر هم پراخول غواړي چې له کبله یې یو شمېر ستونزې رامخته شوي، لکه څنګه چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز تېره میاشت د خپل وراره محمد بن نایف نه د ولی عہد څوکۍ په ګډون ټول اختیارات واخیستل او د هغه پر ځای یې خپل زوی محمد بن سلمان راوست. او دا سیره پرونه دي چې ښاغلی نایف په کور نظر بند کړل شوی. د مخالفون کې په خبره لدې ګام سره کېدای شي د سعودي عرب په شاهي کورنۍ کې کړکېچ رامنځته شي. پر دې سربېره یو دېرش کلن محمد بن سلمان چې له تېرو دوو کلونو راهیسې د سعودي عرب د کورنیو او بهرنیو چارو پالیسیو په جوړولو کې مهمه برخه لري، د نوموړي رویه ډېره خطرناکه ښکاري. محمد بن سلمان چې د دفاع وزیر په حیث په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د عملیاتو مشري کوي، لا یې هم حوثیان کمزوري کړي نه دي، خو دغلته یې په عملیاتو کې یو شمېر بېګناه خلکو ته مرګ ژوبله اړولي. سعودي عرب د حوثي قبایلو پر ضد ځکه عملیات کوي چې د دوی په آن دغه قبیلو ته د ایران ملاتړ ترلاسه دی. مقالکون کې ماهر علي وایي چې پر قطر د بندیزونو تر شا هم د سعودي عرب د ولی عہد محمد بن سلمان لاس ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې قطر دا وخت د سعودي عرب په مشرۍ د متحده عربو اماراتو، مصر او بحرین له سیاسي، سفارتي او اقتصادي فشار سره مخامخ دی. دغو هیوادونو پر قطر تور لګولی چې ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او ورسره یې ځمکنۍ او هوایي لارې تړلې دي، خو قطر دغه تورونه ردوي. محمد بن سلمان چې د سعودي عرب په کورنیو او بهرنیو چارو پالیسیو په جوړولو کې مهمه برخه لري، نو په دې وروستیو کې د ایران په اړه د سعودي پالیسۍ هم د دې خبرې عکاسي کوي چې د نوموړي پالیسۍ جارحانه دي چې د یادو دواړو هیوادونو په ګډون د دغه سیمې لپاره ښې نه دي.
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیشن په کابل کې د جرمني په سفارت کې د ویزې څانګې پرتړل کېدو ژور اندېښنه څرګنده کړه. دغه کمیشن غړي نادر خان کټوازی له مشال ریډیو سره په خبرو کې له جرمني او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې دغه ستونزه ژر حل کړي. که څه هم د افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو شننکي له ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې دغه موضوع د جرمني له مشرتابه سره شریکه کړي. له کابل رحمت الله افغان جزئیات راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون یو شمیر غړي وای په کابل کې د جرمني د سفارت د ویزې د څنګه تړل کېدل به د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د دغه کمیسون غړي نادر خان کټوازی د چهارشنبه په ورځ جرمني هیواد د کار د تعجب وړ بالو او د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتنه وکړه چې دا مسله د ژر له جرمني سره شریک کړي.
تعجب وړ خبره ده چې دوی خپل دغه د ویزا څنګه تړلې ده. نو د ملک دغه یله د جرمني له هیواد او په ځانګړي ډول د افغانستان له خارجه چارو له وزارت څخه چې له جرمني هیواد سره دغه موضوع په شریکه کې ډېر زر او د حل لارې راوباسي تر څو دغه د افغانانو ستونزې خپل هیواد کې مرپوه شي.
خغلی کټوازی زیاتوی چې زیات افغانان په جرمني کې اوسي او داسې افغانان همشته چې په جرمني کې د پناه غوښتنې درخواستونه منل سوي او د کابل پر ځای به په بل هیواد کې حقوقي تا ویزې ورکول ستونزې زیاتې کړي. په دې وروستیو کې په کابل کې د جرمني سفارت په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې له دې وروسته افغانان کولای سي چې د دغه هیواد ویزه د کابل پر ځای په اسلام آباد، دوشنبه، نوې ډیلی او استانبول کې ترلاسه کړي. جرمني دا اقدام وروسته له هغه کوي چې شاوخوا 50 ورځې وړاندې په کابل کې جرمني سفارت ته چیرمه ټانکر بم چاودنې له 150 زیات کسان ووژل او له 400 زیات نور ټپیان کړل او د جرمني د سفارت ودانۍ سخت زیانمنه کړه. هڅه مو وکړه چې د جرمني سفارت د وروستي اقدام په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي انسو. خو د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې د جرمني خلک او سیاسي ګوندونه د افغانستان په اړه ویشلې دریز لري، نو امکان لري چې جرمني دغه اقدام د کورنی فشار له امله کړی. د دغه کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وویل چې ولسمشر محمد اشرف غني دی دغه موضوع د جرمني له مشرتابه سره شریک کړي.
د افغانستان ولسمشر باید د جرمني تر رهبرۍ سره خبره وکړي چې افغانستان ته باید خپل حکومتونه اندرس متدایوم وساتي، خپل اړیکې باید متدایوم وساتي، چې ته متدایوم نه ساتي. نه یوازې دا چې د افغانستان حکومت تاوان کوي، بلکې نړیوال ټولنه او خاص کر جرمني هم تاوان کولی
شي. یو ونی وړاندې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر افغانستان ته راغلی وو او افغان حکومت یې د خپل مرستو ډاډ ورکړ. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي وای کچېری جرمني د ویزې څنګه په دایمي توګه وټړي، نو په کابل کې د نورو هیوادونو سفارتونه به هم وهڅيږي دغه ډول اقدام وکړي.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان ویلی د خلیج بحران په اړولو کې د کویت هڅو ملاتړ کوي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په اسلام آباد کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدنې پر مهال وکړه. له هغه راسي چې د سعودي او ځینو نورو عرب هیوادونو پر قطر له سختریزو سره د مالی مرستو کولو په تور له دغه هیواد سره ځمکنۍ او هوایي لارې تړلې او هر ډول اړیکې ورسره پرې کړي. کویت هڅې پیل کړي چې دغه لانجه هواره کړي. له اسلام آباد د رفت انجم رپورټ اورو.
وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعظم او د قطر خارجه وزیر د قطر او خلیج ملکونو ترمنځ د روان صورتحال په اړه خبرې کړې دي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې خلیج ملکونو سره دوستانه تعلقات د پاکستان په ترجیحاتو کې دي. پاکستان غواړي چې د اسلامي ملکونو مسلې په سفارتي کچه حل کړي شي او ټول اسلامي ملکونه د مسلو حل په مشترکه توګه راوباسي. پاکستان د قطر او د سعودي عرب اړیکې ښه کولو او شخړې ختمولو کې څنګه یو متوازن کردار لوبولی شي. په دې اړه د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومند وای پاکستان تباہ په داسې حالاتو کې خپل حالات او مفادات ته قتل وی، ځکه چې د پاکستان دواړو هیوادونو سره مختلف شعبو کې لوزنامې شوې دي او بل خوا د پاکستان ګڼ شمېر کې مزدوران هم خلیج ملکونو کې کار کوي.
زه فکر نه کوم چې پاکستان په دې جګړه کې وچا سایډر استیشیا قطر کې هم نه پاکستان ډېر زیات دغه دی او د پاکستان د ګیس امپورټ او د پاکستان ته کوم نه ډېر زیات خلک دي. پاکستان په سعودي عرب کې په دکونو پاکستان انکار کوي او ډېر ځله اړیکې دي پاکستان پاکستان یا دا قطر طرف تا ورلن شو یا سعودی طرف تا ورلن شو دین با دا پاکستان کی یا دا پاکستانین و دا پار پا مشرق بستا کی مشکلات جوری
یو بل دا بحرنو چارو کارپو او دا پیخور پہنتون سی میزو زدکرو دا سانگ مشر پروفیسر ڈاکٹر بابر شاہ وائی چی دا پاکستان دا ناق پل سیاسی حالات او بل خواد گواندی حوادونو سرا اڑکی دا کڑکی چھکار دی نو پا دا سکی دا سعودی او قطر اڑکی خکولو دا پار با پاکستان تا یو متوازن کردار ادا کول وی
دا وقتی پاکستان خپل کتا سو ګورې پاکستان خپل چې کوم حالات دي خو شانو هغه دومره خن دي ایران سره افغانستان سره انډیا سره کتا سو ګورې نو په بارډر باندې موږ مسلسل سن اسي ایشوز روان دي به نو من کار نشي کېدې چې پاکستان د اسلامي دنیا یو مضبوط او مهم ملک دی او په کار نه چې پاکستان سعودي عرب او د قطر کرایسس ریزولف کولو کې خپل ویډیټری رول وکړي د نیګوسیشن ټیبل ته راولي خپل چې دا ایشو ته تاسو په آیسولیشن کې نه شي کتلی چې دا ایکسکلوسیو د میډل ایسټ د دوه مسلمانانو ملکونو ایشو دی که تاسو وګورئ نور هم ځینې ملکونه دي مسلمان ملکونه د ریجن چې هغه د هغې نه تعلقات کټ آف کړي دي
یاد دی چې سعودي عرب بحرین مصر عرب امارات او یمن د تیرې جون په میاشت کې قطر سره سفارتي اړیکې منقطه کړې وې او په قطر یې د وسلوالو ډلو مرستو تورونه لګولي رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاک سو یویش شارټ ویوز 2013 15315 او 15555
په ممندو کې د سرکاري سکولونو استادانو ته د نوي تعلیمي نصاب په اړه د ټریننګ ورکولو چارې پیل شوې استادان د تربیې د پروګرامونو هم د ځانو هم د زده کوونکو لپاره ګټور بولي شانواز ترکزه تفصیل راکوي
په محمد جنسای کې د سرکاري سکولونو استادان د نوي تعلیمي نصاب په مطابق تربیه کول روان دي په دې تربیه کې د ساينس میت یا ریاضي یا حساب او سوشل ساينسز یا سماجی علوم شامل دي چې دغه تربیت اخستونکو استادان پر ځان پویوي د محمدو په درې مرکزونو کې د تربیت روان دي چې په یو مرکز سرکاري های سکول صوبان خور هم دي او په دې مرکز کې د کوزه محمدو استادانو ته تربیت ورکول کیږي یو استاد مجیب الله خان وای چې د هغوی د زده کړو په وخت دا نوي رقم نصاب نه وو نو اوس چې کله هر کال صاحب کې بدلون راځي هغه ته د نوې رقم تربيت ضرورت وي چې د هغه ترڅنګ د ماشومان زده کوونکو لپاره هم ډیر ګټور دي
او بل کورسونه چې کوم دي چنج شوی دي نصاب چې کوم دي چنج شوی دي هغه د اردو مخکې اردو کې پښتو کې زبان کې به نشتل دور کې راغی اوس طریق انصاف دور کې دا انګلیش زبان ته او دا د کې موږ ته د انګلیش میتھډ چې کوم دي یا د میتس یا دغه چې کوم ټیچرانو ته کوم مشکلات دي نو هغه پکې به کوته کوي جی
مکرم خان وای چې د فټا سکولونو ته څوک پاملرنه نه کوي نو هم دا وجه ده چې د قبایلی سیمه ماشومان په سبقونو کې پاتې رازی دی وای چې هر کله اول استاد ته تربیت ورکړې شي نو بیا ممکن ده چې ماشوم هم تکړه وي
انګلیش میډیم کورس را لې نو پاږي کې استاد سټوډنټ ته سکه چې استاد تم پکې مسائل راځي ځکه چې یو شی به منګه اغه ته منګه ادي اتم ویلي او ته ایک سی اپ وای نو اغه نمونه د کولم پکې شي او مغه طریقې دي او مغه دغه دي خالي نمونه بدل شو نو اغه استادان هغه دلته چې کوم دی ورکشاپ کې چې کوم دی انګلیش میډیم کې زکای
په محمدو کې تربیت اخستون کې استادان تر نه هسو پوري دي چې د تربیت ورکون کشمیر شل تربیت ورکون کې یو استاد راجو علی خان وای
دی ورکشاپ کې دا درې سبجیکټ چې کوم دی سنټرډ سبجیکټ دا یا فوکس سبجیکټ د دې نه علاوه د انګلیش ورکشاپ بیل چې کوم دی غجی را روان دی او د آی ټی باقاعده بیل یو ورکشاپ چې
د دغه استادانو په وینا چې د تربیت ورستو به هغوی خپل زده کوونکو ماشومان ته دغه سبق ورخای چې د هغوی هم ډیر په ګټه راځي دوی دا هم وای چې باید پراتلونکو کې هم هغوی ته د نورو مضمونونو تربیت ورکړي شي لکه کمپیوټر او انګریزي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دوو بجو
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دوو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتمنٹ دا پاسا سلورو بجو
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مدني ټولنو غړو او د مذهبي لږکیو استادو له حکومت غوښتي چې د سکولونو او کالجونو په کتابونو یا نصاب کې د مذهبي رواداري میرمنو ته د احترام او د مینې او زغم سبقونه شامل کړل شي او د کرکې او سختۍ ځای مواد دې ترې لرې کړل شي تفصیل په خبره خالد خان راکوي
دا پښتونخوا سیول سوسایټي نیٹ ورک د سیورو لاندې جوړه دغه دستوره کې ګډونوال د حکومت د غوښتنه وکړه چې د سکول او کالج په کتابونو یا نصاب نه دي د کرکې، سپکاوي او سخت دریځې مواد لرې کړی شي او نوي نسل ته د مینې، زغم، زنانو او لږکیانو ته د احترام او مذهبي رواداري سبق وښودل شي. زار علي خان افریدي چې د پښتونخوا سیول سوسایټي نیٹ ورک مشر هم دی وویل باید چې د نصاب په کتابونو کې دا وخت د تقاضو او ضرورتونو مطابق بدلون راوستي شي او کم نصاب چې د اتیایم په لسیزه کې جوړ شوی هغه دې ختم کړی شي او د مینې، ورورولۍ او مذهبي رواداري سبقونه او مضمونونه دې نوې نسل ته وښودل شي. دغه شان ڈبلیو این این جی او مشر او د مدني ټولنو غړی قمر نسیم اول موجوده نصاب کې د زنانو د حقوق، نورو مذهبونو ته د احترام او یو بل باندې د تنقید کولو د زغملو سبق ډیر کمې دي او باید چې دغه سبقونه د تعلیم پوهانو په مرسته په نصاب کې شامل کړي شي. په دغه دستوره کې د نورو نه پرتلا د خیبر پښتونخوا د لږکیانو او نورو مذهبونو استادو هم ګډون کړی و او وی ویل پکار ده چې نصاب کې د نورو مذهبونو په حق له مضمونونه د هغه مذهب د عالمانو یا پوه خلکو په مرسته ولیکل شي. دا سیک رورولی راجیش سنگ وویل چې د سیکانو په حق له ځینې مضمونونه د هغه مذهب سپکاوي خو بیانوي، خو د دغه مذهب د منونکو ښې خبرې د یو ماشوم ته نه ښایي. په دغه دستوره کې د مدني ټولنو غړو او استادو نه علاوه د عوامي نیشنل پارټي، نیشنل پارټي، مزدور کسان پارټي او پاکستان عوامي تحریک ځایي مشرانو او غړو هم ګډون کړی و. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو د مشال رادیو د خبرونه د پای شیبی دی د بشیر گواخ نه بعد خبرونو لنډی سوور.
په سپریم کورټ کې د پانا ملکس په نامه د پاکستاني وزیر اعظم پر کورنۍ د درغلیو تورنو کیس د اوریدنې نن دریم ورځ حکومتي وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړل او یو ځل بیا ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ یې درغلی نه ده کړې. په همدې حال کې د وکیلانو اتحادیې یا پاکستان بار کونسل نن له عدالتونو بایکاټ وکړ او له وزیر اعظم یې استعفا وغوښته. نن په پېښور کې د خبر پښتونخوا گورنر دفتر مخې ته د بیلابیلو ګوندونو سره تعلق لرونکو قبایلو زده کوونکو او مدني ټولنو غړو مظاهره وکړه. مظاهره چانو له حکومت غوښتل چې فاټا اصلاحات دی نه ځنډي او قبایلي سیمې دي خبر پښتونخوا کې زر تر زر شامل کړي. د خبر پښتونخوا په سواد کې تجارانو او ځایي کاروبارانو د بجلی نشوالي پر ضد په دریم ورځ هم نن خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ. په مینګور کې د روانې مظاهرې په محل د سواد هوټلونو اتحادی مشر زاهد خان وویل دوی د هغې بجلی بلونه ورکوي چې نشته دی. د بلوچستان په مستون کې نن سهار وسلوالو د سورلیو پر یو ګاډي برید کې څلور کسان وژل او یو یې زخمی کړ. دا موټر له کوټې کراچۍ ته روان و. د مستون تاڼې مشر عبدالقدوس خبرلان ته ویلي چې وژل شوي کسان ټول هزاره شیعه وګړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قزاقستان سره د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ پر چوکاټ هوکړې ته رسیدلې دي. د خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا هوکړه نن قزاقستان ته د حنیف اتمر د سفر په محل شوی. د ملګرو ملتونو کډوالو اداري یو ان ایس آر ویلي چې په یمن کې هوایی بمباری کې شل ولسی وګړي وژل شوي چې ماشومان هم پکې دي. ځایي اوسیدونکو ویلي چې دا بمباری د سعودي عرب په مشرۍ هغه اتحادي ځواکونو کړي چې په یمن کې د شیعه یاغیانو خلاف جنګیږي. او د فرانس پوز مشر د خپل ولس مشر ایمانوئل ماکرون سره د بجټ کمولو په سر د اختلافاتو له وجې استعفا ورکړه.
د خبرونو ورو دی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا بشیر ګواخ او زمون تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي د خپل پامه.